سلام د خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړی چې د پاکستانی طالبانو د یوې مهمې ډلې مشر مولوی فقیر محمد په افغانستان کې نیول شوی دی. په پام کې د چې د افغانستان دفاع وزیر د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د پوځ د پیاوړي کولو پر غوښتنه ټینګار وکړي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د پاکستانی طالبانو د یوې مهمې ډلې مشر مولوی فقیر محمد په افغانستان کې نیول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند معظم احمد خان پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار ته خبر ورکړی دی. تیر شپه د بهرنیو چارو وزیر کار د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره ټلیفوني خبري وکړي او ښاغلی زلمی رسول د مولوی فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي. نوموړي ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې افغانستان څومره ژر چې کېدای شي مولوی فقیر محمد ور وسپري. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان دفاع وزیر د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پوځ د پیاوړي کولو پر غوښتنه ټینګار وکړي. د خبره د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیر ازادي رډیو ته وکړه. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی با چې برسل ته په نورو موضوعاتو سربیره له 2013 کال وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو د مرستو پر څنګوالي هم وغږیږي. سبب په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد او د افغانستان لپاره د ناټو جګپوړی ملکي استازی موریتسیو خیمز هم د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګډ امنیتی تړون د سازمان د تروریستي ضد مرکز د مشر هغه خبري چې افغانستان د ګډ امنیتی تړون د سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا سیمه کې د تروریستانو د فعالیت تود ځای بللی و رد کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت رسنۍ ته په یو استول شوی بیان کې ویلي چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره د یو ځوان ډیموکراتیک هیواد په توګه هڅې کړي دي او په بیلابیلو برخو کې تاریخي لاسته راوړنې لرلي. د بهرنیو چارو وزارت همدارز لیکلي چې د تروریزم او مخدره موادو زد افغانستان تر بل هر هیواد په سیمه کې ډېری قرباني ورکړې دي. د ګټ امنیتی تړون د سازمان د تروریستي ضد مرکز رئیس اندري نوفیکوف پرون د دې سازمان د جګپوړو مامورینو په شپږمه غونډه کې وویل چې افغانستان د ګډو ګټو د تړون د غړو هیوادونو سره پوله لري او د دې ټولنې د تر نورو ګاونډیو زیات تروریستي فعالیتونه پکې موجود دي. په پروان ولایت کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ وسلواله نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور هم ټپیان دي. د مسؤلو سرچینو د معلوماتو له مخې دا نښته د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې شوې ده. د سیاګرد ولسوالۍ یو مسؤل چې وی غوښتل نومې وانخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل دا کسان هغه مهال مړه او ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. له بلې خوا د کاپیسا د کوهستان د اولې حصې ولسوال عبدالفتاح شفیق وایي چې نن له غرمې مخکې د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس حسین سنجینی له یوې چاودنې روغ ووت. نوموړی وایي چې د ولایتي شورا د رئیس زوی په دې چاودنه کې ټپي شوی دی. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
د سوریې دولتي رسنۍ راپورټ ورکړ چې په مرکز دمشق کې لویه چاودنه شوې ده. پولیس وایي چې یو موټر بم نن د حاکم باس کون له مرکز زی دفتر او د روسیې له سفارت سره نښتې وچاودید. دولتي رسنۍ وویل چې دا یو تروریستي برید و. دا اصطلاح عادتا حکومت د هغو بریدونو لپاره کاروي چې یقینا د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد کوي. له راپورټ سره سم چاودنې تلفات اړولي دي خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې شمیرې څومره دی. دولتي تلویزیون د پیښې د ځای تصویرونه خپاره کړل چې پکې ښکارېدل چې پر موټرو اورونه بل دي او یو شمېر جسدونه پراته دي. د چاودنې ډېر لوګي پورته شوي چې د دمشق لور د لور ښکاري. په دمشق کې د روسي سفارت راپورټ ورکړ چې د سفارت د ودانۍ یو شمېر کړکۍ ماتې شوي دي. یو امریکایي سناتور وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د یو شمېر ملکیانو په ګډون شاوخوا 4,200 کسان وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د کانګرس یو غړی یا د حکومت یو استازی د هغو کسانو د بشپړ شمېر یادونه کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په سلګونو حملو کې وژل شوي دي. دغه حملې پر تروریستي اهدافو په پاکستان، یمن او یو شمېر نورو ځایونو کې ترسره شوي دي. ویل کیږي چې جمهوری غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام دغه رقم د خپل پلرني ایالت جنوبي کارولینا په ایسلی کې څرګند کړی دی. ګراهم چې د سنا جرګې د پوځي کمیټې غړی دی او د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي د ایزلی په یوه محلي ویبپاڼه کې د هغه په حواله ویل شوي چې وایي موږ په دغو حملو کې د القاعده د یو شمېر جګپوړیو غړو په ګډون 4200 کسان وژلي دي. فرانس پریس خبری آژانس وایي د ګراهم دفتر هم تایید کړی چې هغه دقیق شمېر ورکړی دی. د ارمنستان په مرکز یروان کې د سیاسي اپوزیسون په سلګونو ملاتړیو نن بیا د انتخاباتو پر ضد خپل اعتراضونه پیل کړل. د دوشنبې د ورځې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رسمي نتیجو له مخې برحاله ولسمشر سرژ سارکیسیان بریالی شو. پرون د بهرنیو چارو د پخواني وزیر رافی هوفانیسیان 3000 ملاتړي د یروان د کتابخانې په چوک کې راغونډ شول او د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه یې وکړه. د اعلان شویو نتیجو له مخې سارکیسیان 55.4 رایې خپلې کړې دي او په ده پسې د هوفانیسیان رایې ډېرې دي چې 64.5% شوي. هوفانیسیان نن له ولسمشر سره غونډه وکړه خو پرون یې ورته خبرې رد کړې وې. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو د سې شنبې په ورځ وویل چې د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل په دې بهیر کې پرمختګ شوی و خو پکې سیالي سمه ترسره نه شوه. برازیل غواړي چې له روسیې د الوتکو ضد توغندیو سیستم واخلي څو په 2014 کال کې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې ترسره کیږي او بیا په 2016 کې چې اولمپیک لوبې په دغه هیواد کې کیږي خپل فضا خوندي کړي. په دې اړه د روسیې له سر اعظم دیمیتری میدویدف سره په برازیل کې خبرې وشوې. میدویدف پرون دغه هیواد ته ولاړ. د برازیل دفاع وزارت وایي چې هیواد یې غواړي چې د منځني واټن ویشتونکي له مځکې هوا ته د 5S1 توغندي د توپخانې ځینې وسایل او راکټ لانچر واخلي. چارواکي وایي چې په دې برخه کې به خبرې په مارچ کې پیل شي. د دې تړون د ارزښت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. چارواکي وایي چې برازیل له روسیې د دغو وسلو ټکنالوژي غواړي چې بیا په خپلو فابریکو کې وسلې ترې جوړې کړي. په پرتګال کې پولیس وایي چې د نړۍ تر ټولو ډېرې جعلي ایرو پیسې نیولې دي. پولیسو په یو بیان کې نن وویل چې دا 3,82,000 جعلي ایرو دي. 1,920 ایرو نوټونه د پرتګال په شمال کې د پورتو په ښار کې د سې شنبې د ورځې د عملیاتو پر مهال وموندل شوې. چارواکو وویل چې 1,40 بهرنۍ د عملیاتو په وخت نیول شوی خو د دې سړي هویت او ملت یې نه دی په ډاګه کړی. د چارواکو په وینا دا جعلي نوټونه ډېر شنویت لري. پولیس وایي چې له یوې لسیزې راهیسې جعلي نوټونه په اروپایي هیوادو کې د بلغاریا، جرمني، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون په بازارونو کې شته. د روانې میاشتې په پیل کې پرتګالي پولیسو 1,500 نور ایرو نوټونه هم موندلي وو. د خبرونو پای البته ستاسو پام د هوا د حالاتو وړاندوینې ته راګرځوم.
درنو اوریدونکو سلام، صفی الله ستنگزی د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو وړاندوینې ته ښه راغلی. په کابل کې به په راتلونکو 40 ساعتونو کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي یوه ښودل شوې، د اورښت اټکل هم پکې شوی دی. په مزار شریف کې به په راتلونکو 40 ساعتونو کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یوه ده چې اسماني نیمه ورځ بلل شوی. په هرات ښار کې به د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3 درجې ده چې اسماني نیمه لمر ده. په کندهار ښار کې به د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8 ده، اسماني اوریز ده. او ورځ وروستي خریانې جلال آباد ته، په جلال آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9 ده، اسماني هم برک خودل شوی.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
درنو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه دوهم برخه ته خراغلاست. که خبرونه نه تعقیب کړي، د جمهور رئیس حامد کرزی دغه فرمان په ارتباط خبرې کیږي چې وایي امنیتي ځواکونه لدی ورسته د کلو یا د مخالفانو باندې د بمباری د پاره باید بهرانيانو هوایی ځواک مرسته ونه غواړي. په دې ارتباط خبرې کیږي او دغه راز نور مسایل هم تر بحث لاندې نیول کیږي، لکه د هوایی ځواک تجهیز او روزنه. دا مسایل د کابل په سټوډیو کې محترم میلمانه دي، د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی محمد اسحاق اتمر، په پوځي چارو کې د نظر خاوند ښاغلی جنرال نورالحق علومي، او دغه راز د افغانستان د هوایی ځواک پخوانی قومندان ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل.
شنوندههای رادیو آزادی، باز هم سلام خدمت شما. طوری که شنیدین، اخیرا رئیس جمهور عامد کرزی به نهادهای امنیتی افغانستان دستور داده که پس از این هنگام جنگ با مخالفهای مسلح دولت از نیروهای خارجی تقاضای حمایت و کمک هوایی را نکنند. مهمانهای برنامه محترم نورالحق علومی کارشناس مسائل نظامی، محترم محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، و همچنان محترم جنرال عتیق الله امرخیل سابق قمندان قوای هوایی افغانستان در استدیوی کابل با ماست و روی این مسئله بحث و به پرسش های شنوندگان رادیو آزادی پاسخ میدن.
بله، تشکر محترم همکار. ښاغلی امرخیل، شب لطازنه به شروع کو، نه پویګم که د خبرونه د لومړی برخې نظریات او بحث تاسو اوریدلې خو ډیر بخی او کنا مهرباني وکړئ صاحب، چې دا د جمهور رئیس حامد کرزی فرمان و د هوایی ځواک او یا په مجموع کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر روحیاتو څه ډول اغیز وکړي، او په ضمنن کې دا هوایی ځواک په ستونزو باندې وغږېږي چې ولې دا هوایی ځواک تر اوسه پورې نه ده تجهیز شوی. صاحب مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوریدونکو ته او محترمو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. اولین بار د په ژوند کې زاورم چې رئیس جمهور فرمان ورکی دیو زواک چیغه قوی ترین زواک د په جهان کې دیغه دی بندیدو او دیغه دی فعالیتونو په باره کې. په دنیا کې معمول داسې ده چې قمندانان رئیس جمهور ته پیشنهاد کوي چې څه نوه سلاح هغو ته ورکړی سي، کوم قوت ورکړی سي چې هغو دوی په جګړه کې موافقت په لاس راوړي. قمندانان په جګړه کې کله چې غواړي جګړه وکړه او د وطن د خپلې خاورې دپاره خدمتونه وکړه، هغه دولت ته پیشنهاد کوي چې د دغه هدف دپاره ما ته دغه وسایل راکړه، دغه سلاح راکړه چې زه دغه هدف پیولم، دغه هدف پې تخریب کوم او د خپل دښمن له بینې نیسم. داسې چې هوایي ځواک جوړېده په جهان کې د دې دپاره نه و چې هغه د داسې وسي چې ملکي خلک ملکه او بې ځایه خلک ملکه، د دې دپاره نه و او نه به وي. منتها د ده په فرمان کې باید ویلی چې استعمال د قوای هوایی باید پر ځای وي، د هغه هدافو په مقابل کې وي چې زمینی قوتونه هغه هدف یا نسي له بینه وړی یا یې نسي تخریبولی. هوایی ځواک همیشه یا هغه اهداف چې هغه ته قبلا په پلان کې ورکول کېږي له بینه وړي، یا په درخواست باندې د قوتهای زمینی دوی وظایف اجرا کوي. کله چې یو زمینی قوت د مقابل لوري له قوت سره مخامخ کېږي او یا دی تلفات ویني یا مخکې تلی نیسي یا امکانات د ده د سلاح نسته چې هغه له بینه ایسي، او یا داسې هدف ده چې په دغه سلاح زمینی هغه نه تخریبیږي، بنان قوای هوایی ته پیشنهاد کېږي هغه راغوښته کېږي دغه هدف بینولی تر هغه چې د تعرض یا د پیشرفت لار مساعده سي. که چیرته موږ له هغو نه کار وانخلو، پس د دې موجودیت څه سو او دا څه دپاره و؟ دا چې بیا غیر له دې نه په جګړه کې هوایی قوه چې استعمالی کې هغه رهبری کېږي، رهبری کېده په دې معنا دي چې هغه هدف چې ده ته ورکول کېږي د هغه دقیق کوردیناتي دقیق کشف سوی، او هغه په وخت چې دی استعمالیږي د لمځکې نه حتی رهبری کېږي نماینده د هوایی دقیقا هغه هدف ده ته ورکول کېږي. داسې نه وي چې د هر هدف دپاره که چېرته لږ دوه نفره مالته قوای هوایی راغوښته کېږي یا درې نفره چې په زمیني قوتو په واسطه باندې هغه له بینه وړل کېږي، هغه ته ضرورت نه ده چې قوای هوایی ورته راغوښت سي. اما داسې چې فرمان ورکول کېږي چې قطعي د فعالیت په دې کې نه کوي، دا د ما په نظر باندې درسته نه ده. لپاره د دې چې د هوایي قوه بر علاوه دې چې قوي ترین قوه ده، د مورال په لحاظ باندې سرباز ته یو قوت یو مورال ورکوي. او تاسو ګورئ په افغانستان کې به ثبوت باندې رسېدلې ده چې کله چې یو الوتکه تیریږي ولو که دا ملکي، همین مخالفین فورا خپله سلاح چېرته پټوي او کوشش کوي چې یو ځای کې پټ سي. لپاره دې چې هغو دي له هوایي ځواک دار لري لوغونه ویریږي دغه د ضربات ویریږي په دې خاطر باندې دا صحیح نه ده هوایي قوت څوک نه نفي کوي تنها دومره ویل کیږي چې هغه د هغو اهدافو په مقابل کې استعمال سي چې زمیني قوتونه هغه نسي کولی یا تخریب له بینه یسي د همدې دپاره جوړه سوې ده دویم سوال چې تاسې
وکړه
چې کوم کمبوتات په قوای هوایي کې دي اصلا زه تاسې ته وایم چې په افغانستان کې فعلا هوایي قوت اصلا سته نه مطلب یې له معربوي هوایي قوت نه ده معربوي هوایي قوت هغه قوت ده چې هغه د فضا نه دفاع کوي د یو مملکت او په ځمکه کې له زمیني قوتونو سره معاونت کوي له هغو سره کومک کوي د هغو فعالیتونه تامینوي په دې خاطر هم د هغه قوت چې د موږ له فضا نه د موږ د خاورې له فضا نه دفاع وکړه هغه موږ نه لرو او هغه قوتونه چې له ځمکنیو قوتونو سره دوی وظایف اجرا کړه هغو سره کومک وکړه هغه موږ نه لرو په دې معنا چې موږ شکاري الوتکې نه لرو شکاري بمبارد الوتکې نه لرو د کشف الوتکې نه لرو د نجات قوتونه موږ نه لرو یو څو هلیکوپترونه چې په افغانستان کې دي او درې څلور طیارې چې هغه یې ورکړي ترانسپورتي هغه ته سړی قوای هوایي ویلی نسي هغه قوای هوایي نه ده اصلا هغه یو ترانسپورتي صنف ده هوایي قوه متشکل ده له صنف شکاري بمبارد صنف کشف سنف نجات بحران دغه په وخت د استرار کې د هغو مخصوصې الوتکې دي د دوی مخصوصه تعلیم و تربیه ده لااقل بیا زه تاسو ته وایم چې کله کله داسې خبرونه سړی اوري چې وایي امریکا به افغانستان ته 150 الوتکې ورکه ګوري محاسبه د یو قولي اردو د پاره د یو قولي اردو کې په تعرض کې 180 الوتکې مختلف ټیپه دي یو سلاته تاسی که شپق قولی اردو لری لااقل وسو الوتکی با تاسی ولری سی دغه شپق قولی اردو یه تاسی تامین که داسی خبرونه سره یاوری به مسلک سره ورته تعجب کهی لچا سره سلا کهی چانه پختنه کهی لچانه ویل کهی نپیگم پا دیواتن که بلکل قهت رجال ده یا در سلور کسه چه دلتا پا اداره که ناسی دا جامعه الکمالات تیزه پا دی خبرتون
خیر جنرال سی بروستا پا دی
اوگنی مسلکونه سنگ پا وجود را گلی
جنرال سی با عرض معذرت شما قبلا گفتن که در رابطه با تصامیم نظامی رئیس جمهور قماندانای نظامی با اونا مشوره میتن از کجا که جنرالای وزارت دفاع افغانستان در این رابطه با رئیس جمهور مشورت نداده باشند به خاطر از این که عکس العمل وزارت دفاع افغانستان در قبال تصمیم رئیس جمهور طوری بود که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلان کرد که جنگ روان در افغانستان به عملیات هوایی اصلا نیاز نداره و همچنان این مسئله گاهی مطرح میشه که جنگ افغانستان یک جنگ خاص از جنگ چریکی است و جنگ جبهه‌ای نیست ما فقط میخواهیم از شما من ایس یک متخصص نظامی و قماندان سابق نیروهای هوایی افغانستان به صورت مشخص امیر پرسان بکنم که شما من حیث قماندان قوای سابق قوای هوایی افغانستان نقش نیروهای هوایی را در جنگای چریکی چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا واقعا موثر است یا نه؟ بفرمایید سر.
ببینین جنگ جنگ است. بله. چی چریکی باشه و چی منظم باشه جنگ یک هدف داره. دشمن از بین ببر امنیت تامین بکو. وقتی که ما میگیم دشمن این معنی از این نداره که او در جبه با ما میجنگه یا چریک است یا او گوریلا هست بر هر صورتش ما او دشمن را از بین میبریم باز تکرار میکنم که قوتهای زمینی نتانه او را تخریب بکنه یا از بین برده یعنی ببینین شما فکر بکنین اگر یک دشمن در یک موضع بتون آرمه قرار داشته باشه که ارتفاع از او سطح از او 4 متر است با خاکش پس کدام قوت است که او را تخریب بکنه غیر از قوای هوایی این طور نیست که ما بگیم ببینین ما یک مثال دیگری رو بر شما میگیم همه بشنوند همین دیدم میکروین وقتی که یک 4 نفر بالا شده بود سر تعمیر و ایران شده و قرارگاه ناتو را و سفارت امریکا را تحت تاثیر گرفته بود چقدر قوت ها در اطراف از این جمع شده بود و فیر بکرد تا زمانی که قوای هوایی نامد و اینی هدف از بین نبرد کی میتونست او را از بین ببره یک مثال بسیار کوچک است.
بله سر.
همیام چریک بودن یا نبودن؟
بله سر.
یا در قسمت‌های دیگر دمی کابل چند مرتبه شما دیدین که قوت‌های زمینی با قوت‌های پلیس نتانستند، حتی خود قوت‌های ناتو آمدن زمینیش نتانستند او را از بین ببره تا زمانی که از قوای هوایی درخواست نشد.
بله.
یک مثال است در زندگی. همه تو فکر بکنید در دیگر جاها. ببینید یک قلعه کور شما فکر بکنید. در اونجا یک چند نفر چریک جای به جای شده. و قوت‌های زمینی هم تا که در اونجا بالا میشه و چقدر مشکل است برای زو. ولی قوای هوایی میتونه به یک زمان بسیار کم بسیار توسط ضربات بسیار منظمی او را از بین ببره.
بله.
من مثال دیگری شو برای شما بگم تا بشنون. یک طیاره را که شما ببینید با کدام سلام مجهز است؟ بند داره، راکت‌های رهبری شده داره، غیر رهبری شده داره و توپچی داره. ببینید چقدر یک مؤثر است. خودش یک طیاره را ببینید و یک کندک زمینی را شما ببینید با تمام سلاحی که مجهز است چقدر میتونه یک اراضی را طی بکنه که دوجه برسه، ولی او میتونه در ظرف چند دقیقه یا چند ثانیه
افغانستان طبیعت غرنه ده سه بودم بودم په نظر کوم.
بالکل بالکل در طبیعت غرنه ده. متاسفانه ز تاسو هم چې بیا په دنیا کې اولین موثرترین قوه په جګړه کې هوایی قوت ده.
تشکر پښون
اغه سی او کشف سی او هوایی قوت کولای سی او قاصد زمکه کولای سی هیڅ قوت بل نسو کولای. موږ تاسو باید قوتونه دنیا که را غری دا علمی دی دا تساتری ندی دا علمی ثابت سوی دی دی جگلی دی پاره ترهق به طالبان شکست نو کرده ترهق سی دی هوایی قوت دی امریکی با دی بانده انداخت نو کرده او دی دوی موزی لبینه نو کرده چا لبینه وله اسوه.
بله
دای اونی سالونی دی پزبان
که امرخیص امنشالله ای بحث ادامه خود دادیم. شنونده های رادیو آزادی با ارسال ایمیل هایشان و از طریق فیسبوک با گذاشتن پیام هایشان هم در این رابطه ابراز نظر کردن. عبدالوکیل پساکوهی می نویسه که به باور من عدم اشتراک نیروهای هوایی ناتو در جریان عملیات ها بر ضد دهشت افغانان و مخالفان مسلح دولت یک امر بیجا و ناکام است. محمد محسن جمشید می نویسه که اصلا موجودیت قوای زمینی بدون سطر قوای هوایی و توپچی یه با برد وسیع و حمایه قوای هوایی تحت سوال قرار می گیرد. و همچنان حتی برخی شنونده های ما بسیار به اصطلاح با شدت در این رابطه عکس العمل نشان دادن، طوری که یک فکس همیال دریافت کردیم که حتی در او فکس خواسته شده که باید وزیر دفاع و همه قماندان های نظامی افغانستان که در عکس العمل با این فرمان احساساتی رئیس جمهور استعفا بدن. به هر صورت محترم علومی صاحب، خب به هر صورت در مورد این دشواری ما صحبت کردیم که در افغانستان جنگ ادامه داره و به خاطر حمایت از نیروها و کدام صنف قوت ها ضرورت است. چی باید شود به صورت دقیق تا هم قوای مسلح افغانستان حمایت شده بتانه هم از موفقیت اونا تضمین شده بتانه؟ بفرمایید صاحب.
تشکر آقای مولین. فقط بعض می رسونم در اینجا چیز اساسی که در داخل افغانستان باید تستکم اگه ما توجه کنیم بارد از یک اداره است. اداره تنها در سطح یک بلوک دلگی نیست یا قریه نیست، اداره را بالا باید در فکری باشیم که اداره که واقعا تانسته باشه در مطابقت به قانون اساسی افغانستان اما شایسته سالاری را داشته باشه که اینا توانمندی یزیر در ارسرهای مختلف داشته باشن که چطوری کشور اداره می کنند. دیگه هر سال بانیم اگر در بخش امی که نظامی است یا نیروهای امنیتی است از بالا شروع کنیم. این امیال ما و شما ببینید در افغانستان شورای امنیت داریم، سرقماندانی علای قوای مسلح داریم. برای ما ببینید که چند تا شخصیت هایی که در اونجا واقعا با تجربه و تحصیل کرده در این راست در اونجا وجود داره. اینمی هست که فرامین مبراید توسط چنین کسایی که مسئولین درجه یک است، فرامینی که بزد بسلا خواستای مردم است و بزد نظم و امنیت است و گویا ای را نشان میتیم که ما طرفداری از نظم و امنیت ثبات در افغانستان میکنیم. طبیعتاً در این راستا مردم افغانستان تلاش خودم میکنه. امیدوار استم چنین اداره در سطح کشور با یک انتخابات شفاف عادلانه و همگانی در افغانستان ایجاد شه. و دوم آمدیم نیروهای خود. نیروهای خود واقعا به اساس شایسته سالاری باید ایجاد کنیم. ما قبلا هم سر از یاد میکنیم که ما امروز اردوی ملی، پلیس ملی و امثال هم زیر نام ملی داریم. تا تاثیرات البته امی به اصطلاح شخصیت ها و رهبرا و اقتدار نام نهادی که امروز هست که کل از اینا وابستگی های ملی را به اینا وابسته کردیم. شما میبینیم که در رهبری تمام از این نیرو حتی نمیتونیم تغییرات وجود بره، باید از در اونجا هم اصل شاه سالاری را بریم که انسانهای تحصیل کرده، انسانهای با تجربه، انسانهایی که واقعا میتونم خودم با وسلک خود وارد باشه اجرات کنن. این نیست اگر باشه هیچ وقت خطا در ما اینجا صورت نمی اونم تو که در بالا نیست که نمیفهمیم از کی بازخواست کنیم، در این سطح هم نیست. اینا میادن به اساس فرموده شما اگر تایید وزارت دفاع افغانستان در این مورد است، ما عرض میکنیم در این او به حال سرباز و افسر خود و چی رقم به سلام میتونه نظم و امنیت بیاره. ببینید یک وزیر دفاع را به اساس اینمی تعرضات که از پاکستان در سرحدات ما صورت میگیره، باز میگم اگر ما اینجا قوت سعید افغانستان میداشتیم خودمی توازن قوا حفظ کردن همین جرأت را که پاکستان میکردی جرأت نمیداشت. میفهمید که امروز فردا ممکن است از راه دیپلماسی نشود صبح در افغانستان هم کوشش کنه اگه انتقام صحیح در اینجا بگیره. حال امکانات ما نداریم، دلاور تا امروز روز است اینا ادامه پیدا. ما در ساختارهای خود از بالا تا پایان در سطح نیروهای امنیتی ایجاب زیره میکنه که اصل شاه سالاری رو بیاریم و از این بگذاریم که کی با کدام قوم و کدام تنظیم و کدام گروه تعلق داره بس. که اصل ملی بودن در نیروهای ما سر سوال میبره که تابال کیفیت اصلی ملی را در وجود از ما احیا کردن نتونه.
تشکر سب. اکبر صاحب زن خلق سره د سی پختنه پیدا کیږي چې ملی پوز یا ملی پولیس هغومره هم کمزوري نه دي لکه زنه چې فکر کوي. منتها لکه علومي صاحب چې ورته اشاره وکړه د رهبریت او مدیریت دا ډیر مهم ده. زنه خلک د سیمه مثالونه ورکوي د ډاکټر نجیب وخت کې یعنی پاوز ډیر غختل او مګر هم وخت چې رهبریت متلاشي شو نو پاوز سلا په لاس و نه پوهېده چې څه وکړي، هماغه چې وضع خرابه شوله. نو بیرته دې پوښتنې ته راځو چې باید مدیریت مسله خو ډیره مهمه ده، نور باید په خلکو کې داسې یو روحیه پیدا شي چې د ملي پوز یا پولیسو سره همکاران شي او ضرورت دې ته پیدا نه شي چې هوایي ځواک دلته راشي په یو کلي دې بمبار وکړي او یا بېګناه خلک دې پکې ووژل شي. په دې ارتباط کله وغږېږي چې باید خلک څه مسؤلیت لري، یعنی د ملکي کسانو د مخنیوي د تلفاتو د مخنیوي لپاره ولس هم باید د ملي پوز یا ملي پولیسو سره همکاري وکړي تر څو ضرورت پیدا نه شي چې هلیکوپټر یا هوایي ځواک دلته راشي او بمبار دې وکړي. په دې ارتباط ستاسو نظر غواړو سمې وایي.
مننه. تاسو وګوره ډېرې زمونږ اوریدونکي په معلول باندې فکر کاونه په لټونه باندې منګه د دغه منابعونه څنګه استفاده کوو. دغه منابع کوم چې هوایي ځواکونه دي د دې د استفادې وخت کله دی او څنګه باید د دوی نه منګه استفاده وکړو. که زه به تاسو ته یو مثال وایم، تاسو وګورئ لکه د برق نه، که تاسو د برق نه صحیح استفاده وکړئ، برق نه تلویزیون روخانه کیگی، برق نه بخاری روخانه کیگی، برق نه کور روخانه کیگی، برق نه ټول الکترونیکی شان روخانه کیگی، او که ده برق نه غلط استفاده وکړي هغه نه اور پیدا کیگی او ټول کور سیزی. زما هدف دا دی چې که د منابعونه داسې نشه په مجموع کې مونږ په دې باندې قانع یو یا په دې باندې توافق لرو چې هوایي ځواکونه زمونږ د ملي اردو دپاره یو حتمي صنف ده. یعنی دا به ډېر احساساتي خبره وي د هغو خبرو په څنګ کې چې مونږ نور مشکل دپاره دغسې یو فرمان یا دغسې یو خبره کوو. لیکن د دین د استفادې طرز، د دغه قوت نه د استفادې طرز باید څنګه وي، دا هغه سوال دی چې زمونږ په مدیریت پورې مربوط دی. یعنی د تیر وختونو تیر یولس دولس کلونو کې دغه قوت یا د بهرانیانو یا د افغانانو دغه قوتو که په ناسمه توګه استفاده شوی، نو د دې نتایج همغه و چې ولسي وګړي وژل شوي دي، په کورونو بمباري شوی، په خلکو بمباري شوی، د دې قربانیان عام وګړي وو. او که د دې نه صحیح او درست استفاده شوی دی، تاسو ولیدل د درون الوتکې، یعنی چې زه فکر کوم د افغانستان په ټوله جګړه کې د دې نه لویه لاسته راوړنه د بین المللي قوتونو دپاره بل نه و، چې دوی ډېر هغه د اول ردې کسان د القاعدې او د طالبان دا په نښه کړي او ډېر ښه لاسته راوړلی دور. دا زما هدف دا و چې د منابعونه په ښه صورت او
وروسته بیا تاسو خبره هم د یادونه ولي صاحب بخښنه ډېره غواړم. یو څو ټلیفونونه زمنه نه یادونه کوو چې زمونږ د ملي دفاع د وزارت چارواکو نه په وار وار تقاضا وکړل چې خپرونې ته تشریف راوړي. هغوی وویل چې ډېر زیات مصروفه دي، نه پوهېږم چې د دوی مصروفیت په کوم ځای کې دی. ډېر زیات چې یو کس هم دوی نشي رالېږلی چې دلته د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي او مسائل روخانه کې. دغه راز هم د جمهوري ریاست له چارواکو نه هم وغوښتل، خو متاسفانه هغوی هم وخت نه درلود. په هر صورت ټلیفونونه ته مخه کوم. مهرباني صاحب، ازادي راډیو ده.
وفرمایئ صاحب. بفرمایید.
فرمان رئیس جمهور چقدر جنبه عملی شدن دارد با تاثیرات مدت این نهار سیاست ما شما شاهد است فرمان های دیگر عملی نشده و چقدر هماهنگی در بین قوه‌های ما شما وجود دارد.
بله.
ما شما شاهد بودیم که اگر پلوت در پلوسانی قلعیزان استخار دو نفر موکی برادر است که در مزیده شمسان میکنند شهید شدند. نظر ما حوادث
همین طرح های بیبروز یاد نخواهش کرملات. تشکر. من نسبی بل تلفون محترم امن منو لطفا تلفون دیر اخلو کوشش رو کشی در پختون سر یاداش که بل سب از آدی ردیو دیمیر بانی سب
بفرمای سب.
السلام علیکم زیخ و سلامون خطا و گران مل منو تولندیکو.
و علیکم السلام رو رسلام شبیر بانی
یدیم لیلم متاثر پتامان.
مهربانی اجی سر مطرح.
من یه نظر لرم ایو پختن
لرم.
مهربانی سر.
نظر خو میدار دهی که دا فرمان رئیس جمهور صادر کرده دهی که اوائیز واکونه دی نوی. ما خود دستر گو حال لیدل ایال ده یو کندک ماس شرسو لکوزه شد. تر آغا وقت پوری چه اوائی تیاری اغام سلور رکم اوائی تیاری را نگلی یا داغا ماس شره آل تا مات نشی والا اغا دیو کلی پا یو کنچ که شپاگ نفر و طالبانو بس تا کندک ماس شره کلی او سا ابدا چه نسو تیرا خلی چه اوائیز واکنه ایدا دو تا سا اتنان در کوما دا دا محترم مرمانم پا دی خاندی که اوائی زواک نئی پا ظرف دیوان ایست که دی اردو دی پولیس و دی پولی گلم در تطولی سید پا دیر آسانی در در تطولی که اوائی زواک نئی اوائی زواک خودی ویتو چی دی دغستر گی دی دا اردو او اوائی زواک اکم دی که اوائی زواک نئی دا بایس وقت دا گونی که او بلا پختنه میلم المنوانا دا گا دا جنرال صاحب زنا اوائی نمی دا گا پختنه دا که چیر دا گا اوائی زواکونا دا منگ دا گا ملی اردو سا همغاگی وی او دا دوی سر دوی پا کندیناتر او دا دوی پا مافقه او دا دوی پا کورکی باندی بمباردو که ایا دوی دا گا بمباردونا پا دا کورو باندی پا ناکه که یعنی پا آغا کورکی و پا آغا کندیناتر چی دوی ورکی یعنی پا آغا باندی نکی یعنی دوی پا کاسا دا گا بمباردو نکی پا دوی باندی
کور دوادان اجی سب دیر مانا نسا تلفون ندی ابل تلفون لرو سب ازادی ریاد دمیر بانی.
السلام علیکم جنکالو گزایش امیر خان خبر
کنم. او امیر خان سب سلام شی سلام شی میره بانی
اللہ دمال شاید سلام یا مستاس ملمانو تا از مای وقت محترم جنرال صاحب مرخیل صاحب تا مخی ذکر دی ولد چه سید ما خبر اسوال دی که در چه کردائی سه واشنطن تا سپر کرده و دا کنه وفاس چرا را دا خبر دو کرده چه مگو اویز وقت تا ضرورت نلر و جازونو تیارو تواله چه مگو انجنران مستیان دا نلر و خرابیگی دا خبره معلومه ده چې امریکایانو ورته ویلي وو چې موږ یې نه درکوو. بل دلته سوال هم دا پیدا کېږي چې امریکایان ډایرېږي که چېرې افغانانو ته دغه تربیه ورکړي افغان پیلوټ په دوی بمبار وکړي. جنرال صاحب تاسې اخري کې څه فکر نظر لرئ چې امریکایان 2014 کې دوی وایي چې موږ وځو په دنیا کې که وګورو دلته په جرمني کې تر اوسه پورې څوک د اټلر د وخته چې دوی جنګېدلي تر اوسه دوی په شتوتګارټ کې په منشر کې اډې لري په ایټالیا کې لري د افغانستان به څرګه دوی په 2014 کې تاسې مطمئن یې چې تاسې به پاک پرېږدي تاسې به
اغه سی تاسو مې د امریکایان روزي دغه تاسو څه ځواب لرئ؟ تشکر سم. ډېر مننه امیر خان. یو بل دوستانو محترم مانو لاله ځوابونه ورکې بیا کوشش کوو چې نور ټلیفونونه هم واخلو. مهرباني سیب جنرال سیب
خبر خدا دا چې سوالونه خو ډېر صحیح وو. په رښتیا هم نننی تخنیک مخصوصا هوایی تخنیک اگه دوم نمجهز ده که تاسی اگه تا کوردینات ورکی دیده ده خپل دزگاوی سی دی هم الکترونیکی دی او هم تلویزیونی هم دی دیده دقت دوم نزیاد ده چی یو هدف چی چلور متره پا چلور متره کی ده بلکل کولیسی چی پا آن واحد که بدون لده چی بلزای تا ضرب رسی که ده تخریب ده. تاسی تا با معلومی کلسی ده بی پیلوت الوته که پا وزیرستان که عملیات که گوره موتر پا حرکت که ده یا دی اسرائیلی الوته که چی پا فلسطین که گوره فعالیت که موتر پا حرکت که ده همه موتر دقیق ده ده کوردینات ورکرسوی پا مغا حرکت که ده موتر ولی. تاسو ګورئ نن ورځ دا موضوع بالکل دغه نه وتلې ده. نننۍ تیارې نننۍ الوتکې په ډېرو دقیقو الکترونیکي وسایلو کمپیوټري وسایلو باندې مجهزې دي چې قطعا تجویز خطا نه کوي، بالکل نه کوي. او دا چې کله کله دوی اشتباهات کوي دا د هغو سوق اداره غلطې سوق ادارې په اساس کوي چې هغه هدف ده ته درست نه ده تعصیب سوی، درست نه ده کشف سوی او درست نه ده ورکړل سوی، که نیغو دې خطایي نه کوي. دا زه تاسو اطمینان در کوم چې د هغو دستګاوې ډېرې دقیقې دي. اکثرا نن ورځ په دنیا کې بمونه هم رهبری شده دي، د حتی بمبار ته چې کې د بمونه هم رهبری شده دي چې تر آخر راکټونه سي رهبری شده دي، بمونه هم رهبری شده دي. ډېر مسایل شته چې دلته د درس ځای نهشته چې تاسو ته ویل
سي. د بل ورور دا د امیر خان چې دا قوی به وي ووځي که نه ووځي، وي د دویم جهاني جنګ نه وروسته هم دلته په جرمني او ځینو کې پاتې شي.
د دې په عیسا کې هم یوه خبره بل یو ورور وکړه چې په امریکا کې ده ته ویلي چې تاسې انجینران لري، موږ داسې پیلوټان درلوده، تاسو باور وکړئ اوس غورو کې دي چې تر شوروي نه هم ډېر قوي وو، ډیر قوي وو. دلته د ما په ځان کې علومي صاحب هم ناست، نور قمندانان هغه سپینګیري به یې اوري کله چې دوی به موږ جګړې ته لر کړي په داسې شرایطو کې چې حتی خپل روشاوانو پرواز نه سو کولی، مګر دوی کولی سي. دا خبره باید له بینه لاړه سي. افغانان کودن نه دي، افغانان نادانه نه دي، ولا اوس هم چې له امریکایي نه لایق نه دي، ولا که ترې کم هم وي په هېڅ صورت هم هغه لږ پیسې لري، د خپلو پیسو له خاطره غټ غټ غږېږي، نور دومره شی نه دي. ښه، موږ اوس ولیده د دوی دا دولس کلنه تجربه موږ ولیده.
امرخیل صاحب،
دویمه خبره چې د دې ورور په باره کې چې ده ویلي چې پاس ته 2014 کال اول خو زه تاسو ته وایم چې امریکایان نه وځي، مطمئن اوسئ. دوی دومره تلفات و دونه شیان دلته ورکړي چې دا هسې یو بازی ده چې په لاره اچولې وځي او نه وځي. او احیانا که دوی وځي دا زه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې به چې بالکل وځي، بالکل وځي. په افغانستان کې ډېری ډلې ټپلې دي چې هغو دي همیشه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، ګډوډي یې منځته راوستلې ده، آینده هم داسې مفکورې. بالاخره هغه خو لا په هر صورت زموږ همسایګان دې ته ناست دي چې افغانستان ګډوډ کا. اصلا موږ خو له همسایګانو نه په عذاب یستو، موږ خو به خپلو سره جوړ شو، ولې له ایران و پاکستان سره موږ په عذاب یسو؟ دي موږ اډېر مخالفین خو په هغو ځایو کې دي. دا د هغو مسایل دي چې موږ ته به څه ستونزې راپېښې که او څه ستونزې هغو دي دې ته ناست دي. تاسې د افغانانو نه دومره نه مډارېږي که افغان کولی سي په خبرو سره حل کړي بعضې مسایل، مګر زموږ اصلي هدف خو هغه دي چې له بیرون دي له موږ نه. په دې خاطر که دغه قطه سي، د دوی لاسونه قطه سي، دوی مداخلات قطه سي، زه متيقن یم چې په افغانستان کې دا جګړه نوره درېږي، نوره بس کېږي، مګر دا جګړه خو هغوی ته
ورسېده. امرخیل صاحب، به عرض معذرت، حاجي صاحب صالح محمد صالح معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرګه در لاین با ما قرار دارن. فقط حاجي صاحب، سلام علیکم.
سلام علیکم صاحب،
به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. شما اگر برنامه را تعقیب کرده باشین، موضوع بحثی برنامه تصمیم اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد عدم استفاده از قوای هوایی و عدم درخواست نیروهای هوایی حمایت هوایی توسط نیروهای افغان است. شما من حیث عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه، اگر لطف بکنین بگوین نظر کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه در رابطه با این تصمیم اخیر رئیس جمهور کرزی چی است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوش سلامونه امرخیل صاحب تا علمی صاحب تا استاد ستور و کارکون کنیدون
کتوان میکن.
تشکر. بگوری دقستا سی سوال اید رئیس جمهور فرمان دو برخی داری. یو برخه داره چې آیا امنیتی ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې هوایي ځواک ته ضرورت لري او که نه لري، یو او بله داره چې موږ څنګه کولی شو خپل ولسي وګړي د دې امنیت خوندي وساتو چې متاسفانه د دې وخت کې په دغسې بمبارونو کې د منځه ځي. که چیرې سره دې ته فکر وکړي اوسنی جنگ استخباراتي دی، په دې په ځای په کار ده زموږ استخبارات قوي شي او هوایي ځواک د یو مملکت د امنیتي ارګانونو قوت دی، ایمان دی. که چیرې موږ هوایي ځواک تاسې یو ځواک ولرو چې هغه په پښو ولاړ وي، دا یو روحیه ده چې موږ امنیتي ارګانونو ته ورکوي او دا د امنیتي ارګانونو دفارا یو دفاعی شکل لري او همیشه دفارا تکیه کوي په خپل هوایي ځواک باندې. که چیرې مونږ اکثره که تاسې وګورئ زمونږ دغه دواړه جنرال صاحبان ناست دي او زه پرې افتخار کوم، اکثره مونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ امنیتي قوتونه دي باید هوایي ځواک ولري، ځکه هوایي ځواک ده چې د فعده ځواک دفاع کوي او د هغې ته یو جرات وربخي. زه فکر کوم چې اوسنی وخت د دې را رسېدلی چې مونږ څنګه کولی شو امنیتي ځواکونه په پښو ودرو او د خپلو ولسي وګړو امنیت وساتو. خو کله کله په کښې دغسې اشتباهات هم راځي. مونږ به دا وویو چې که کله جګړه وي نو جګړه کښې به خامخا مرګ جوړه کېږي او دا داسې نه ده چې یعنې دا به آخري بمبار وي، خو بیا هم امنیتي ځواکونه او هوایي ځواک ته ضرورت لري او باید د دوی ملاتړ وکړي او حمایت یې وکړي.
بلې، ښاغلی صالح، ستاسې په نظر یا د ولسي جرګې د ملي امنیت د کورنی امنیت د کمیسیون په نظر د جمهور رئیس کرزی دا خبره چې وای چې هوایي ځواک ته ضرورت نشته دی او یا د امنیتي ځواکونه د تقاضا نه کوي د بمبارد دپاره، دا فکر نه کوئ چې د یوې خونه خو روحیات قوي ضعیفه کوي؟ مخکې پرې بحث وشو، بل لاره چې دا ګاونډي هیوادونه به هم خوشحاله چې د افغانستان هوایي ځواک کمزوری یا نه وي اصلا، اوس لکه اوس چې جنرال صاحبان وویل چې اصلا نشته داسې یو ځواک، نو یعنې دوی به هم خوشحاله دا ګاونډیان چې په څنګ کښې هم داسې کوم هوایي ځواک نشته چې سبا د مونږ ته ګواښ هر څه چې مونږ کوو یعنې د هغوی په مقابل د کونړ جنګ یا بمباري ډېره ښه یو بېلګه ده چې هغوی دوه کاله متواتر بمباري کوله مګر افغانستان دا توان نه لري چې هلته یو ډز وکړي اخواته، نو فکر نه کوئ چې دا به د آینده دپاره یو یو ستر ضرر وي د افغانستان د ځمکني تمامیت دپاره؟
وګورئ چې زه کوم نظر چې ورکوم دا زما شخصي نظر دی او د ولسي جرګې امنیتي داخله کمیسیون خو اوس په رخصتۍ کښې ده، زه نه شم ویلی چې د امنیتي داخله د کمیسیون نظر، خو که چېرې مونږ دې ته وګورو نظامي بخش په حساب باندې امنیتي ځواکونه چې کله هغه هوایي ځواک ونه لري مونږ هغې ته نه شم ویلی چې مونږ مکمل امنیتي ځواک لرو. امنیتي ځواک دا دواړه سره یعنې داسې دي چې خامخا به امنیتي ځواکونه هوایي ځواک لري او دا د نه د هېواد د دښمنانو دپاره چې زمونږ امنیتي ارګانونو باندې هم بد تاثیر کوي. ما مخکې خپلو خبرو کښې ویلو چې امنیتي ځواک د امنیتي ارګانونو دپاره او هوایي ځواک یو قوت دی، یو دفاع ده، یو جرت دی چې زمونږ امنیتي ځواکونو ته یې ورکوي. مونږ په دغه شرایطو کښې په کار ده چې مونږ ښه هوایي ځواک باید ولرو او د دې په ځای باندې چې امنیتي ارګانونه زمونږ ښه تقویه شي باید د دې دفاع دپاره هوایي ځواک ته ضرورت دی. راځو دې خبرې ته چې کله په کښې بېګناه خلک یا دغه شان ته چې تاسې تېرو ورځو کښې خبره سې په کونړ کښې دغسې پېښې کېږي، په دې کښې شک نشته دی چې کله کله هوایي بمباري دغسې په غلطۍ سره کېږي، خو هغه بېل سوال دی چې په کار دی راپور دقیق وي او ښه سره هماهنګ شي او د هغې نه وروسته اقدام وشي، خو په کار دی زما آخري نظر دا ده چې امنیتي ځواکونه باید هوایي ځواک ولري او اوس په دې وخت کښې چې مونږ هوایي ځواک نه لرو یو علت یې دا چې زمونږ امنیتي ځواکونه کمزوري دي او خلک کله کله خلک په نیوکې کښې هغه علت دا ده چې مونږ قوي هوایي ځواک نه لرو. په کار دی زمونږ قوي هوایي ځواک زمونږ امنیتي ځواکونو دپاره یو قوت او یو جرات ورکوي.
تشکر صاحب، یو څو ټلیفونونه لرو بیا به وروسته محترم مېلمانه خبرې وکړي په نوبت سره. بلې صاحب، ازادي راډیو ته مهرباني.
بفرمایئ صاحب.
سلامونه نیکي له قدر صاحب تا هم مېلمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم عبدالمنان دقیق یم د کابل د قرابغ.
تشکر او وعلیکم السلام. دقیق صاحب مهرباني، لنډې له پوښتنې وکړه چې وخت نورو دوستانو ته هم ورسېږي. مهرباني.
تشکر. لنډ وایم کوزی صاحب، ځکه افغانانو سره داسې یو سوال د مجبورې د تاسو دمخه هم خبره وکړه د دې اس په ټکنالوژي ته په دې یعنې دغه د امریکا به تیارې دایمان هغه وي خطا یا ودونه یا مثال د مسله پاک په ظلم کښې بیا د افغانستان حکومت ته وایي مخکي د دې خواته ته ګوره مثال دغه تورستان دي دلته ورانۍ کوي دي همدغه ورانۍ و د قتل د کفتار دپاره د افغانستان حکومت ته احتیاج ده چې امریکا ته تاډې وکړي. که چېره مثال دوی دغه قتل د کفتار ورانۍ ونه کړي بیا افغانستان بدبختي نه غواړي، افغانستان خو بله کومه ګوزینه نه لري چې امریکا تاډې ورکړي. نو دغه سوالو ته سړی
تشکر او پوه شو ستاسو په نظر باندې. کور ته ودان یو بل ټلیفون لرو صاحب. مهرباني صاحب، ازادي راډیو ته لنډه پوښتنه وکړئ وروره چې وخت ورسېږي نورو دوستانو ته. مهرباني.
وروره زه یو نظر ورکول غواړم.
مهرباني.
جنرال صاحب هم ناست دی او سالم احمد صاحب هم خبرې وکړلې.
زبدون ویما دوکه لا یادریته له مخکی د ملي اردو یو کاندید کم دې کړو سوالې ته بلارو
bale
او دغه تا دې څو کسانو هغه مشخص نفر د غوډه لاس د کاندک لمنځلای
bale
ټول زمون سربازان او دغه ټانکونه ټول لمنځلای که چرته دغه تا دا هوایي ځواک نو موږ دغه دونه تلفات نه ورکول نوځم چې تیر کم فرمان صادر کړل دی موږ دغه د کړي سره فرمان ته احترام لرو او کړي سره چې د حقوقو خلاف دی نه د نظامی چارو کار دی نوځم چې باید د سره سم موږ د نظامی ځواک ولرو کولای
خو
په سیمه کې دوه دغه داوندیان لرو
چې
د څو کالو راپدې فار
حقوقی ترمنولوژی پرناکی یا اصول پرناکی افغانستان دی یو کوم دولت محروم ده دغه تشکیلات جوړ سوی دی دغه د هیواد دښمنی چارې په مخ وړي نو بده خاطر ملاتړ نه ده پکار په ملي لحاظ باندې افغانستان د ملي ارزښتونکو پر بنا دی ملي انګیزې لرونکي ملي پوز نه لري ځکه ملاتړ پکار نه ده په درېم کې ساسي برخه ده شغه هغه لکرځي په خپل ورسته خيزونه کې غواړي دی ولست مظلوم ولست زخمي ولست سترم کې واربیا خاړو واجب خبر ډیره بلده دغه څه
یعنی ته نه مری دا فرمان بسم الله بخنه زلند غواړي یعنی ستا په نظر دا فرمان غلط ده که صحیح ده زلندي وای
دا فرمان فقط د خلکو غولونه ده
چې
دغه بس یو بل تلیفون ازادي راډیو ته مهرباني سیف لاندو غږی غوړو چې واخله bale
ام کوزای صاحب زموږ سلامات ومني قربانه مل مان
تشکر سي او مولوی محمد عمر سلام شي ورو وخت ډیر کم ډیر معذرت غواړم لندن غوګي
مېرمن لا لا لند پښتنه
مېرمن
دغه تیاری یوازې موږ لپاره دی او کله نور دی افغانستان د دفاع لپاره دی خو دغه کونړ باندې غواړم په ضروري راځي ټول وروشته چې کوم په ستاسو بمباري کړو چې له کوم دفاع موږ لپاره وکړو که یوازې موږ لپاره دی دا موږ وړاندې کړو موږ لږه چا خبره لري میګتا
کور دی ودان مولوی صاحب سلامات اوسه جوړ اوسه صاحب یو بل چیرې فلور ازادي راځو ته مهرباني
السلام علیکم زه عبد الله خبر کوم د نیمرا واجب یو څو سوالید وځي کله
مهرباني عبد الله جان
مختلفه نظر د کړي فرمان خو سره عملی نه دی وسته له لپاره په وزیر کې د غرض د غم څخه د ملي اردو او د طالبانو وسته د غي د ته دونه د وزیر په تلخین کوي
وسته
تاسو معلوماتو کې بل د کړي د فرمان سره عملی نه دی تاسو مختلفه وګورئ وزیر کې
کور دی ودان او سلامات شي او بل سلام لرو ازادي راځو نه مهرباني
بله سلام علیکم
وعليكم السلام
فرمانسه بفرمایئ
سینا رمضان خبرې کوم
ده روجا نظر زلغه یو وخت مزه کوم مهرباني شه او ټلیفون او کاته کیږي مهرباني
بس هم څه چې تاسو من مرونکو خرابات وایم
وعليكم مهرباني
نو په خبره خدای غواړم چې دا کوم تیاری چې کدي چې فرمان ورکړي دغه ماسک کار کوي ښکار کوي ځکه چې تاسو مونږ چې په دې لاسو کالو کې دا تیارو کې یو څه مثبت کارونه کړي خو اکثر منفي کارونه کوي اکثر عام خلک
په شاته وي یعنی تاسو په نظر دا خو فرمان دی فرمان تایید دی
فرمان څه فرمان نه دا د دې موږ د چارواکو لپاره یو عبرت دی چې باید خپل لاس کار شي خپل دی تیاری کانګونه خپل وایي
تشکر او پښو سلامات مهرباني
شنوندای عزیز رادیو آزادی شما نظریات عقاید و نظریات کارشناسانه میمانای و این برنامه را در مورد به فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی شنیدین. یک شنونده ما به نام زبیر سلطانی می نویسه که درست است که یک سال بعد نیروهای خارجی افغانستان ترک میکنند و اما در حال حاضر پشتیبانی هوایی نیروهای ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان لازم و ملزوم یکی دیگه میدانند و اونا میپرسند که آیا رئیس جمهور کرزی با این فرمان یک بدیل برای پرکدن خلا در نظر گرفته یا نه. میمانای محترم شما سوالات و پرسش های شنوندگان رادیو آزادی را شنیدین، چون وقت کم مانده هر کدام لطفا دو دقیقه در این رابطه گپ بزنین. اما امرخیل صاحب من فکر میکنم شما در رابطه با پرسش های شنوندگان ما بسیار به شکل دقیق صحبت کردین، من فقط میخواستم از یک سوال مشخص از شما بکنم که شما در نوبتتان لطف کرده به امو جواب بدین. شما در مورد وضعیت قبلی نیروهای هوایی افغانستان صحبت کردین و من رئیس قماندان سابق نیروهای هوایی افغانستان گفتین که نیروهای هوایی با تیارات شکاری و بمبارد و نمیدانم کشف و نجات و ترانسپورتی و اینا نیاز دارن و حال افغانستان هیچ کدام از اینا را ندارن. ولی اگر لطف بکنین بگوین زمانی که شما قماندان قوای هوایی بودین افغانستان با چی تعداد تیارات در کدام صنفا و در چه سطحی قرار داشت؟ من فکر میکنم برای شنونده های ما این جالب باشه که نیروهای هوایی را که افغانستان از دست داده در چه سطح بوده.
بیا بروست محترم بر دوستان نصیب
مهربانی بکنین سیب بفرمایید.
اول خواهی تو راست که تو جواب داره با کسی بده که همی قوای هوایی را کجا فروخت، کجا ورد، کی برد، کجا رفت. این باهم است از این پرسان بکنین از بو کسایی که کار عملی کردن. ما در افغانستان 580 بال تیارات داشتیم که از جمله سنف شکاری بود، دارای 3 غن بودن که در قندهار، مزار شریف و بگرام بودن. همچنین 3 غن شکاری بمبارد به نام تیارات سو داشتیم. در مجموع تیارات به اصطلاح شکاری ما و تیارات هجومی ما 250 تیاره بود. دیگه ما غندهای هلیکوپترهای محاربوی MiG-35 داشتیم، البته که اینها فعالیتهای محاربوی را انجام می دادن، و هلیکوپترهای ترانسپورتی داشتیم و تیارات ترانسپورتی سقیل مانند N12 و ترانسپورت خفیف مانند N26 و N32 داشتیم که مجموع 580 بال تیاره موجود بود در افغانستان. و این تیارات در همو زمان و در همو وقت بالاتر از تمام قوتهایی که همسایه های ما داشتن اینا بودن. اینا قوتهای هوایی ما در او وقت دارای پیلوتان کلاس اول بودند. در تمام شرایط، شب، روز، ابر، باران، برف، در تمام شرایط میتونستن پرواز بکنن و بهترین سوق و اداره برای از وجود داشت. ای که چی شد و کی را برد، چی رقم از بین رفت، ای را از مقاماتی که بعد از سقوط دکتر نجیب الله به وجود آمدن از اونا پرسان بکنین بهتر خواهد
بود. این
بود یک معلومات مختصری که ما به شما
تشکر. بسیار زیاد تشکر.
محترم اتمر سیب تاسم در خپل خبر راتاوی که یوه دقیقه ونیمه دقیقه وقت لري سیب چې څه باید وشي. انتقادونه مو اوریدل شو، اوریدل د جنرال سیب مرخي خبرې مو اوریدل چې پین متاسفانه 1500 ته ته ډیر زیات وي او اوس یوه دانم نه د پاتې پاتې د خپل خبر راتاوی کې سیب او جن وخت کم ده خبرونه
دې سره په توجه کې چې پاکستان یو اتمی قوت ده، ایران اتمی قوت نویدی کیږي، سیما اتمی ده، افغانستان تدا پا کار داید که دوی اغا مکمل نظامی سنفور زغلوال، کشف، استحکام، استخبارات، توبچی، هوایی، مدافع هوایی دغا طول سنفون باید ولری که دغا سنفون که نواقصی یا کمبودی نو دوی نشی که ولی چه اغا تعدیدون سر مقابله و که چه پسیبه که باوجود دهی دا یو خبره او بل خبره دا دهی چه اوسنی فرمان دی کرزی سر دا زفکر کم دی اغا تعاملات و یا نتیجه ده چی دی دوی دی غربیان سر و مخصوصا دی ناتو امریکان سر لریزه پا دی باورم چی دوی پا دی غبابلاتو که تر یو هده پوری وست ملیگرایی خواه تراغله او دست احساساتی فرمانو ده چی اغا دست فکروشی چی گویا کرزی سر دی غربیان نه یا دی خپل دی استراتیجیک دوستان نه گوخه شوی او غواړي چې په ملت باندې توجه که او ملت ته ځان نږدې کړي. زه فکر کوم کرزي صاحب هغه فرصتونه اوس د لاسه ورکړي دي چې خلک د دوی په رهبري باندې قضاوت وکړي.
بله علومي صاحب، تاسو هم خپلې وروستۍ خبرې وکړې او ضمناً دا تیاری وایي چېرته لاړلې امرخیل صاحب خو لطف وکړ وایي چې ډېرې زیاتې تیاری مونږ درلودلې 1500 تیاری ډېرې زیاتې دي صاحب، نو دا څه شولې، دا کباړ شولې، چا واخیستلې، څنګه چل شو؟
بفرمایئ صاحب.
جوابش بسیار واضح و روشن است. این جواب شما را یک وقت خودم آقای کرزی در اوایل پرسان کرد. من گفتم کلید تمام دی قوت ها و ای دولت اینا با معاولین رئیس جمهور نامنهاده که در افغانستان بود داده شد، باید از او پرسان کنیم که چه شد. متاسفانه که تا امروزی روز معلوم نیست که چی شد. از اینا باید پرسان شد، دولت یا نظام به صورت کل، همون کسایی که اون وقت در راس قدرت بود، اینجا انتقال قدرت صورت گرفت، نه کدام به اصطلاح سقوط، انتقال به صورت صحیح صورت گرفت، اما کسانی که به اصطلاح نتونستند نسبت همون که توانمندی اداری از کشور نداشتند، تا امروز پرابلم افغانستان بیشتر شد، کمتر نشد. حالا آمدیم سردی فرمان حاضر شما که این یک تعداد دوستا موافق و یک تعداد البته حداقل عدم موافقت خود نشان داد. صرف سر صحبت مولوی صاحب محمد عمر یاد میکنم که تیارا گفتن و بر کشتن افغاناست نخیر، پیشتر هم یاد کردیم باید ایره بفاهم اداره از اون نیروهایی که به اصطلاح امروز دهشت افغانا را در افغانستان به اصطلاح اینا تمویل میکنن، تربیت میکنن و تشجیع میکنن که بیان، اینا در خارج از افغانستانه. خارج از افغانستان الکل ما میفهمیم که مراکز دی تروریستا در داخل کجاست یا دهشت افغانا در کجاست و از طرف کدام دستگاه استخباراتی اینا در اونجا به اصطلاح حمایت میشن. اما در نظامی یک ضرب المثل است که میگه نزدیکترین دشمن خطرناکترین است. سرحد از خارج از پاکستان شروع تا آخر دنیا. عالم نزدیکترینش که پاکستان است که ما در اینجا میفهمیم که هر روز ما را تهدید هم میکنه. ما ضرورت یک نیروی به اصطلاح نظامی یا در مجموع نیروی امنیتی قوی که بتونه پیشتر هم یاد کنیم که توازن قوا را در این منطقه با می همسایه‌های ما که با ارث و آز به طرف افغانستان چشم دوختن، این تنها نیست که کدام سرمایه افغانستان را زیر فشار گرفتن، حتی یک پرابلم او خود حل کرده نمیتونیم که ما دو استفاده کنیم به نسبت اینمی همسایگان ما که با دیدگاهی که به طرف افغانستان می آید. ضرورت داشتن یک قوتای امنیتی در این جگ واقعا مجهز مسلح تعلیم یافته تربیت شده که هم کیفیتش بالا باشه و هم کمیتش یک ضرورت عمده است. آمدیم در قسمت اداره پیشتر یاد کردیم که این یک اداره ضرورت است. حالا برم اداره حاضر. ما بسیار پیشنهادات نظریات در گذشته دادیم، از جایی که مست که با دوستا سوال کرد که فرمان جامعه عمل میپوشه یا نمیپوشه، این به خداوند معلوم است که جامعه عمل بپوشه یا نپوشه. آمدیم این اداره حاضرام برای اداره کردن همین قوتای خود ضرورت دی داره که از کارهای سمبولیک دست بکشه. این توصیه قبلی ماست برای ببینید شورای امنیت داریم، ببینید ما در اینجا سرقماندانی علای قوای مسلح داریم، ببینید مشاورین ارشد امنیتی خود داریم در پالی خود شاندیم. اینا هر کدامشان ما البته تعداد زیاد مشاورین است در مورد از اونا حرف ندارم، اما در این مورد اینا مسئولیت عام و تام دارن. اینا در قسمت تسلیح تجهیز و بسترا با پاسداده کردن قوتهای مسلح و تصمیم گیری در مقابل از فرمان اینا مسئولیت های عام و تام دارن.
تشکر.
در این مورد باید است ما کوشش ادی کنیم که همین نقص را که یک بار دیگه تکرار ما در تشکیلات نقص داریم، ما در تجهیزات و تسلیحات نقص داریم. ما پیشتر هم که نمیگه یاد شد این تشکیلات است که چرا قوای هوایی نداریم، رادار نداریم، کشف نداریم، راکت نداریم. این تشکیلات است چرا قوای سرحدی ما ضعیفت. این تشکیلات است که چرا بخش استخبارات و کشف ما ناتوان است. با توانمندی های از یا صادقانه باید است از این مردم بازخواست شود. اگه هیچ نشود نمایندگان مردم از اینا بازخواست کنه که بیا مشاور صاحب امنیت، بیا شورای امنیت، بیا فلانه وزیر صاحب، یا فلانه وزیر صاحب در این مورد بگوین چرا سطحی نگری میکنه.
تشکر رو میسیم. صالح صاحب روستای خبر او کسیم. چا باید دوشی؟
او گوره که چیره من غارو چی پا افغانستان ایو خپلواک مملکت امچهگان و سرول رو نومنگ امنیتی زواکونو خاص تا قویت زروت لرو چه اغا باید اوائی زواک ولری. او تاق اوائی زواک چی من غارو امنیتی ارگانونا تا کوی غوړون ځنځ دې ولسونو د دې ملکی ولسونو د حمایت لپاره او د دې د امنیت لپاره غوړو.
صالح صاحب علومي صاحب وي د خلکو نه پښتنه وکي وي د چارواکو نه ولې پښتنه نه کوي، دا وي د ولسي جرګت نه ولې پښتنه نه کوي، چې تاسو ولې تر اوسه پورې داسې یو قوي ځواک نه پیدا کړی، دې ته څه ځواب وایې؟ مهرباني
تاسې پوهېږئ چې موږ څوک د وزیر دفاع نه د داخله وزیر نه دا پوښتنې کړې دي، هغه پوهېږي چې ما تاسو پوهېږئ چې دا د دوی د وس او توان نه بار ده، خو متاسفانه دوی دا ظرفیت پیدا ځکه په دې لسو کالو کې چې دنیاوال په دې قانع کړی شي چې هغه څه چې زموږ اوسنۍ امنیتي ارګانونه ضرورت لري او هغه هغې ته توجه وکړي. دا زموږ د
تشکر سر ډیره مننه سر کور دې ودان ښاغلی صالح محمد صالح د افغانستان د ولسي جرګې د ملي امنیت د چارو د کمیسیون مرستیال د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان ښاغلی جنرال عتیق العمرخیل په پوځي چارو کې د نظر خاوند ښاغلی جنرال نورالحق قلومي او د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی محمد اسحاق اتمر او دغه راز له محترم علي اکبر قاسمي نه چې د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني تمامي د کمیسیون منشي و دوی په هم په خپرونه کې برخه واخیستله. تاسو ټولو نه مننه کوو. تر بیا حاضر دو پروتاس پولیو بخون که خدا اسپارو روخ خو خوشاله اوسی.
با تشکر از میمارای برنامه و شنوندهایی که با ما در تماس شدن، سوالات و پرسش های خود مطرح ساختن. تا برنامه آینده، خداوند یار و مددگارتان.
اما جادو کن رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، اما جادو کن رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزد، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. دلمان با شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ می روشن. درخت است بتر نسوزد،